ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان ګل ایاز او ټکنیکی ملګری میلاد نسیمی نه کې هلي او سلامونه مني روانه خبري غړی کې د سر موجود جاني خیلو د ولس هغه وختنه ده چې امن غواړي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب د خبرونه برخه دي کتر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي په اول د 12 بجو خبرونه د ګل ایاز نه
سړی مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د بنو جانخیلو لوی جرګې له حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګښت پوښتنه کړې تریک انصاف بدوای په سین صوبه کې انتخاباتي کمپاین ته نه پرېښودل کیږي او په ایران کې فعالانو د 500 سزاګانو کې د زیاتوالي پر ضد د نه خوړلو هړتال پیل کړ دا خبرونه تفصیل دا خبر پښتونخوا بنو ضلع جانخیلو پرون د یوې لوی جرګې د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت په حالولو لپاره عملی اقدامات وکړي د جرګې ګډونوال ویل په سیمه کې نامنی ورستر بلې زیاتېږي هدفې وژنې دوام لري او وسلوال فعالیتونه هم روان دي نو دوی په خبره حکومت وسره د امنیت د ټینګښت ژمنې کړې بي خو تر اوسه پورې عملي شوې نه دي د پښتون ژغورن غورځنګ فعال او د غونډې ګډونوال لطیف وزیري پرون مشال ته ویل چې په سیمه کې د خلکو ژوند خوندي نه دي
ندی پاوالا سرا پر روان د شپږم ورځ یعنی د جنیخیل کې د نامنې خلاف او د ټارګټ کلین خلاف او د ورکو خلکو لپاره به یو لاریون کیږي لنګ مارچ به کیږي چې په دې لنګ مارچ کې به ټول کام برخه اخلي
د جنیخیلو الوی جرګې د تازه غوښتنو په اړه مقامی تنظیمي او فوجي چارواکو سند ویلي خو له دې مخکې ځینو چارواکو مشال لو سره په خبرو کې ویلي چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره فوج او پولیس وخت په وخت د وسلوالو ضد هدفي عملیات کوي دا په داسې حال کې ده چې په بنو او شاوخوا سیمو کې په دې رستو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې ځای خلک یې اندېښمن کړي دي د لادرکه بلوچستانو خپلوانو تنظیم بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوس ویلي چې په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال ورسره پولیسو ناسمه رویه خپل کړې و او تر حقی خپل مبارزه جاری ساتي تر څو یې خپلوان موندل شي بنوي ډاکټر مهرنګ دا خبره پرون لنورو پرلتوالو سره کوټې ته په رسیدو کړې دوی په اسلام آباد کې تر یوې میاشتې پورې احتجاجي پرلت وهلې و او له حکومت یې د ورکو بلوچستانو د موندلو غوښتنه کوله پرون په کوټه کې هرګری تورغری خلکو ته په خپل وینا کې ډاکټر مهرنګ بلوس ویل د جنوري په 28مه به د کوټې د سریا په شهوانی لوبغاله کې جلسه کوي او د لادرکه بلوچستانو د موندلو په اړه به راتلونکي تګلاره اعلانوي بلخوا په کوټه کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان څنګه مشر حبیب طاهر اډوکیټ پرون مشالو ته ویل چې خلک لادرکه کول یو غیر قانوني عمل دی او باید هغه کسان عدالت ته وړاندې کړي شي د اسلام آباد پولیسو د بلوچستانو پر لټوالو لخوا د تشدد او ناروا چلن تورن رد کړی دی بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزی پرون په کوټه کې خبري غونډې ته ویل چې ځینی بهرني قوتونه د لادرکه کسانو مسله راپورته کړي او د هیواد د بدنامولو هڅې روانې دي د په خبره ځینی سیاستوالانو په اسلام آباد کې د خزو احتجاج خپلو سیاسي ګټو لپاره د کارولو کوښښ هم کړي چې ناکامه شوي دي په پاکستان کې لکلون راځي خلک ورکیږي چې زیاتره یې بلوچستان او پښتانه دي پښتانه او بلوچ ملتپال سیاستوالان او د بشري حقوقو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی تل دا تورونه ردوي په کراچۍ کې د شخصي پرنټینګ پریس یا چاپخانو ځین مالکانو تور لګولې چې پولیسو او ځین تنظیمیا پر دوی بندیز لګولې چې تحریک انصاف ګوند رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اکثره د ګوند بیرغ یا جنډي او پوسټر چاپ نکړي د کراچۍ په صدر سیمه کې د ځین پرنټینګ پریس مالکانو د نوم نه خودو په شت پرون مشالو تویل چې د سیمه پولیس او ځین تنظیمي چارواکو ورته پکړه کوي چې دا ډول پوسټر او پمفلیټونه چاپ کول نه ډډه وکړي په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینو مشرانو او هغو کاندیدانو چې د فروری پر اتمه په عامه انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخلي هم تور پورې کړي چې پولیس او ځایي انتظامیه په ښار کې انتخاباتي کمپاین ته نه پرېږدي د دوی په وینا پولیسو او انتظامی د ښار په بیلابیلو سیمو کې د دوی پوسټري او بینري هم راښکته کړي خو د سند صوبې نگران اعلی وزیر پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل چې داسې هیڅ قسمه شکایت نه دی ترلاسه کړی او ټولو سیاسي ګوندونو ته انتخاباتي کمپاین لپاره یو شان موقع ورکړی دی دغه په خبره تحریک انصاف ګوند انتخاباتي کمپاین باندې بندیز نه دی لګول شوی او نه هم دغه ګوند پوسټري لري کړل شوی دی په ایران کې دننه او بهر هیوادونو کې مش فعالانو پلانونه اعلان کړي چې د اعدام د سزا په کارولو کې د زیاتوالي پر ضد نن د نه خوړلو اعتصاب یا هړتال پیلوي. په اعدام شوو کې هغه 23 کلن ځوان هم شامل دی چې د رواني حالت تشخیص یې شوی وو، خو د هغې باوجود پانسي ورکړل شوه. دا کمپاین وروسته له هغې پیل شوی چې د سولې نوبل جایزه ګټونکي نرګس محمدي ویل چې هغه او لسګونه نورې ښځینه بندیانې به د جنوري 15 د محمد قبادلو د تر اعدام وروسته د نه خوړو هړتال وکړي. کبادلو په 2023 کال کې په ټول هیواد کې د ښځې ژوند ازادۍ لاریون په ترڅ کې د یو پولیس والا په وجلو تورن شوی و او د جنوري په 23 اعدام شو. فعالانو او د حقونو ډلو دا اقدام غندلی. کبادلو نه هم تنو چې په 2023 کال د مظاهرو په تړاو اعدام شو. وروستۍ خبر د کرکټ، د افغانستان او نیپال د 19 کلونو څخه کم عمره لوبغاړي د کرکټ په نړیوال جام کې نن لوبه لري. د دوی لوبه د جنوبي افریقا ایست لندن کې ده چې د کابل په وخت د غرمې 12:00 پیلېږي. افغانستان د نړیوال جام په ګروپي دور کې خپلې دوه لوبې بایللې او د نیپال په وړاندې د لوبې ګټل ورته ځکه ضروري ده چې ښایي بل پړاو ته وځي. دا وخت د 19 کلونو نړیوال جام په ډی ګروپ کې تر پاکستان او نیوزیلند وروسته نیپال په دریم او افغانستان په څلورم مقام ولاړ دی. دا د مشالو ډی خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار ګولیار وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په جاني خیلو کې ولس د یوې غونډې له لارې د امن غوښتنه بیا تکرار کړې.
په جنې شیر کې چې څومره هم مسینګ پرسن دی او بمی چاودنې کېږي یا هدفي وژنې کېږي، دې په خلاف باندې به غږ پورته کېږي او مو د حکومت نه به د امن غوښتنه کوي.
د 8 فروری په ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند برخلیک بسوي. څېړونکی رفت الله ورغزی وایي
هغه د انتخابي نښه خو دې واغسته، که اوس وونګټي نو مطلب دی چې بیا هغه مختلف حربو طریقو سره چې دی هغه ته ځان ته راړولی شي.
نن د پښتون سیاستوال خان عبدالولی خان 13 تلین لمانځل کیږي. د هغه د تاریخي پوهې په اړه یو څېړونکی وایي
عالمی سیاست انگلیسانو د امریکې نراوالا در مشرق پورې تر چین پورې په دې باندې خو عبور لري. افغانستان خو به داسې و چې لکه بیخي په تلی کې پروت و.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړی دا د 12 بجو او زستا سکوربا مجید بابر یما د خبرونې په لور ورزو د سر راپور تاسو پام راګرځو. د خیبر پښتونخوا بنو ضلع جاني خیلو په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره لویه جرګه کړې. د جرګې ګډونوالو وویل چې حکومت ورسره په وار وار د امنیت بحالولو ژمنې کړې، خو د هغې باوجود په سیمه کې هدفي بریدونه او د وسلوالو فعالیت دوام لري. دوی له حکومت یو وار بیا په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. بلخوا انتظامی چارواکو د جاني خیلو لوی جرګې د تازه غوښتنو په اړه سندي ویلي، خو له دې مخکې په سیمه کې چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې پولیس او پوځ د وسلوالو خلاف عملیاتو ته دوام ورکړی دی. نور تفصیل عمر وزیر ناورو.
د بنو جاني خیلو سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې په لړ کې پرون د جنوري په 15 غونډه کړې چې پکې د سیمې مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. دوی وویل چې سیمه کې ناامنی ورځ تر بله زیاتېږي، هدف یې وژنې، وسلوال او بامی بریدونه دوام لري. په وار وار یې جرګې او پرلتونه وکړل. حکومت لخوا ورسره ژمنو پس هم امن ټینګ نشو، نو بیرته راټول شول. د جاني خیل اوسېدونکي پښتون ژغورنې غورځنګ او د غونډې ګډونوال لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل
جاني خیل په منډي کې د نامنۍ خلاف ترګټ کلینګ خلاف لویه جرګه وشوه چې په هغې کې دا فیصله وشوه چې مونږ مخکې هم ډېر جلسې مو وکړې، حکومت سره مو په سټام پیپر باندې کیسې ولیکلې، غیر سره ومنلې، خو تر اوسه پورې هغې هغه هر څه عملي شوي نه دي. نو دې په حواله سره پر روان د شپږم ورځ یعنی د جاني خیل کې د نامنۍ خلاف د ټارګټ کلینګ خلاف د ورکو خلکو لپاره به یو لاریون کیږي، لنګ مارچ به کیږي چې په دې لنګ مارچ کې به ټول کام برخه اخلي.
د غونډې یو بل ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې رابطه کار ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې پریکړه وشوه چې اونۍ پس د نامنۍ زید لاریون کوي. حکومت نه دغلتا د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې نور دې ورته امن او ترقی ورکړي.
د دوه کلنه مسلسل په جنیشیل کې د بدامنۍ په خلاف او امن دپاره کمی جرګې کېږي چې روانه کمه بدامنۍ ده هدفي وژنې دي بامی چاودنې کېږي. دلته کې د دې حالات په خلاف او د امن دپاره مونږ یو ځل بیا د یو لوی امن لانګ مارچ پریکړه کړې ده. په جنیشیل کې چې څومره هم مسینګ پرسن دي او بامی چاودنې کېږي یا هدفي وژنې کېږي یا کومه روانه نور بدامنۍ ده د دې په خلاف باندې به غږ پورته کېږي او د حکومت نه به د امن غوښتنه کوي.
د جاني خیلو دغه غونډې په اړه حکومت او هلته میشته فوځي چارواکو رسمي سند ویلي، خو د بنو انتظامی او د غلطه د فوځ دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې جاني خیلو کې د امن ټینګښت لپاره فوځ او پولیس وخت په وخت د وسله والو ضد هدفي عملیات کوي. د وسله والو ضد یې کاروایې توندې کړې، ګڼ وسله وال یې په 1300 میاشتو کې وژلي هم دي. د جاني خیلو د ترقیاتي پروژو په اړه دوی زیاته کړه چې دغلته د 2 اربونو روپې ترقیاتي پروژې روانې دي چې پکې ډیرای سر ته هم رسېدلې. په دغو کې ښوونځي، کالج، سړکونه، د صفا اوبو او اوبو خور سکیمونه شامل دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې ورزو د بلوچستان مرکز کوټه ته. په بلوچستان کې د لادرک بلوسانو د خپلوانو احتجاج کوونکي له اسلام آباد کوټه ته ستانه شوي دي. کوټه ته پر رسیدو د پرلتوالو تود هرکلی وشو. تر دې مهال په خپل وینا کې د بلوس یک جهتای کمیټې مشري ډاکټر مهرنګ بلوس وویل دی چې د اسلام آباد پولیسو د بلوچستان ښځو سره سم چلند نه دی کړی. دوی په اسلام آباد کې یوه میاشتې پورې د لادرک بلوسانو د منځلو لپاره پرلت وهلی وو. تفصیل ایوب ترین ناورو.
د میرمن ماهرنګ بلوچ په مشرتابه کې د اسلام آباد څخه کوټه ته راستانه سوي د پرلت پر خوال چې کله د کوټه ازرګنجي سیمې ته راورسېدل نو د اولس لوري پر ډېر درانش سره په سلګونو کسانو یې هرکلی وکړي او بیا دوی په یو لاریون کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د ودانیو مخ ته راوستل سو. چیرې چې د لاریونو برخوالو ته ډاکټر مهرنګ بلوچ په خپل وینا کې وویل چې د اسلام آباد پولیسو د بلوچستان د ښځو د سرو څخه پړونان کش کړي او پر دوی تشدد کړی دی. د نوموړي په خبره چې بلوچ ښځې به کله هم د اسلام آباد د پولیسو رویه ویره نه کړي او نه به هغه لادرک کسان هیر کړي څوک چې د دې په خبره د ریاست په زندانو کې د اذیت ډک ژوند تیروي. موږ ته په لومړۍ ورځ معلومه وه چې د اسلام آباد څخه موږ ته انصاف په لاس نه راځي او په راتلونکي کې موږ ته د اسلام آباد څخه څه هیله کول په کار نه دی. میرمن مهرنګ بلوچ زیاته کړه چې ځینې سرکاري سرداران د دروغو ادعا کوي چې د بلوچ ایک جیتی لخوا د اسلام آباد پر لټ د خبرو د لارې ختم کړی دی. د نوموړي په خبره چې موږ د هیچا پر ویلو پر لټ نه دی ختم کړی او نه به د چا پر ویلو احتجاج ختم کړو. میرمن مهرنګ بلوچ زیاته کړه چې د جنوري په 18مه نیټه به د کوټې د سریاب په شاروانی لوبغاله کې جلسه کوي. په هغه کې به د لادرک بلوچانو د مندلو په اړه د راتلونکي تګلارې اعلان وکړي. په دې اړه مشکله په کوټه کې د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې د مشر حبیب طاهر اډوکیټ سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ډیډو ته وویل چې د لادرک کسانو په اړه د کمیشن ښکاره دریځ ده چې کوم خلک لادرک کیږي نو دا یو غیر قانوني عمل دی.
د چار سی پی ډېر وخت سره دا وایي چې دغه باندې یو خصوصي قانون سازي وشي او دا عمل دی دا باید کې غیر قانوني عمل ډیکلیئر شي. سو وخت مخکې سرکار اخیسته چې قانون سازی کړي بیا بل جوړ سو هغه بل بیا سنټ کې ورک سو. موږ ډیماند د غدش باید کې دا قانون سازی وسی یو غیر قانوني عمل ډیکلیئر شي. هر څو کسان چې لادرک کړي هغه فورن سټیټ باید کې ریلیز کړي او خلاف کې کیسز تا اف آی آر لوچ کې کاروایانو کې.
خود
دے سخل مخا دا جنوری پا پینزی بشتم نیتا پا کوٹی که ویو خبری کانفرنس دا وینا کول پر وقت دا بلوچستان دا اطلاعات و نگران صوبای وزیر جان چکزی و ایران تا پا اشاره کول سره وویل چی پا یو بارنی هیواد کی دا لادرک کسان و مرگ دا انجیوز او ایجنتان و دکانون بند کرل لیکن دا بعد مرغا دین نریوالو ادارو دا ترگرو پا اره یو ارخیز رپورتون اخباره کردی دی د نوموړي په وینا چې ځینې سیاستوالانو په اسلام آباد کې د ښځو د احتجاج په انتخاباتو کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره د کارونې هڅه کړې کوم چې د ده په خبره د ناکامۍ سره مخ شوې ده. نگران صوبای وزیر زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی حکومت ډاکټر میرنګ بلوچ په مشرتابه کې د لانګ مارچ پر مهال هر ډول اسانتیاوې ورکړې وې خو د ده په خبره چې د لانګ مارچ او د پرله د زیاتره برخوالو تړاو د بلوچ وسلوالو ډلو لکه بی ایل ای او بی ایل اف سره دی نو پر دې څوک سترګې نسی پټولی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د مردان دلی انتظامی د جنوري په 22مه د مردان د گاډو اډې مالکانو ته امر کړی چې د سورلو اډې د مردان ښار نه بهر منتقل کړي. د کومې پرغت چې د مردان د اډې مالکانو ټول اډې تړلې او گاډي هم ودرولې. د مالکانو په وینا چې نوې اډې کې ورته هم هیڅ اسانتیاوي نه دي ورکړل شوي. په دې اړه تفصیل عظمت علي شان اورو.
دا مردان د سورلو د گاډو او د اډې مالکانو په خار کې احتجاجن ټولې اډې تړلې دي. دا په داسې حال چې د مردان ضلع انتظامی د سورلو د گاډو او د اډو مالکانو ته امر کړی چې د سورلو د گاډو اډې دي د مردان خار نه بهر منتقل کړي. د اډو د مالکانو په وینا چې ضلع انتظامی ورته په نوې اډه کې هیڅ اسانتیاوې نه دي ورکړې. دا مردان افریدو اډې یو کارکونکي علی خان مشال ریډیو ته وویل
اس سہولیات نشتا مکینک نشتا واشروم نشتا د زنانو د نارینو انتظارګا مون سره نشتا موبایل مثال طور کې کارت یا سو نور صدا سه سو نغه مون سره نشتا دلته هر یو شی سہولت مون تډیر زیات دی. دلته را شپې د خبره چې په یو بجه باندې ګاډی راشي نو شکر دی په سره کې را سره شپو کی په انتظارګا کې را سره پریوزی
مردان د صوبی دویم غټ خار دی چې ورسره اکثریت خارونه تړل کیږي او هم لدی وجه ورته د نورو صوبو او ضلعو سورلې راځي او لدی ځایا نورو خارونو یا صوبو ته ځي. په مردان اډه کې یو سورلې لیکت خان چې د مردان نه چترال تتلو مشال ریډیو ته وویل چې د اډو د بندېدو له وجې کوم ګاډي له بهره سورلې اوچتوي هغوی کرایانې سیوا اخلي.
دا خو د دې مردان خلک دي څوک په دیر ته دي څوک په چترال ته دي څوک په پیخور ته دي څوک په بونیر ته دي. دا د ټول مردان خلکو ته تکلیف دی. یو سړی د اوتینه را روان شي یا د پور اوتینه یا د هغه معیارونه یا د تورونه راشي او دې اډې ته راشي او دې اډې نه بیا بل اډې ته ځي. دا خو ټول وخت ځای شي د خو پټن نه رسي د خو نه جاب ته پټم رسي د خپل روزګار ته پټم باندې رسي دي شي چې هغه ډېره لرې را هغه ته د خلکو تک نه کیږي.
دا مردان په افریدو اډه کې د پینډې گاډي چلوونکي جمیل خان مشال ریډیو ته وویل چې نوې اډه د ښار نه 9 کیلومتره لرې ده چې لوجه ورته د سورلو ورته کم دی.
او اډې چې ختم شي ضروري نو خو تکلیف کې شي ویل کسل سره درو غوي سورلو ته مشکلات ته مونږ ته مشکلات ته بس دا چې بار ټریفیک والے پر خودل نه کوي دلته اډې باندې دي نن پری دي نو شنو پری دي ډېر مجبور یو لکه مونږ د خپل پریوز یې مونږ د حکومت په دوسرو چمتار کې نه کوم ته په 400 کې کوم زه راو غاړي خو عوامو ته خنه پریوزي دی به 7-8 کیلومتر باندې سي نو لازمی خبره ده چې تکلیف شو.
دا اډې مالکانو د ستونزو په اړه ضلع انتظامی وایي چې مردان کې وړې او غټې د لسو زیات اډې دي نو په نوې اډه کې به ټولې اډې یوځای شي او په نوې اډه کې به د گاډو مالکانو ته ټولې اسانتیاوې ورکوي. دا مردان ضلع انتظامی وایي چې ټولو اډو مالکانو ته د جنوري د 22مې پورې نوې اډې ته د منتقلې ویل دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو مردان.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر لسو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو ورو خیبر قبایلی دلې ته په دغه ضلع کې ځینې مدني فعالانو او ځوانانو پانی دو او ووټ لو یعنی اوبه راکړي او ووټ واخلي کمپین پیل کړی دی. فعالان او ځوانان وایي چې دوی په دې طریقه باندې هغو امیدوارانو ته خپل غږ غوښتنې ورسول غواړي چې د فروری 8 نیټې عامو انتخاباتو لپاره حجره په حجره ګرځي او ووټ غواړي. د خیبر ضلع د پارلیمان پخوانو غړو په بیا بیا دعوی کړي چې دوی به خپل وخت کې په دې ضلع کې ډېر پرمختیایي کارونه ترسره کړي او د اوبو لوی منصوبې شلمان واټر سپلای سکیم فیزیبیلیټی رپورټ یې مکمل کړی و خو په صوبه کې د اقتصادي بحران له وجې پرې کار ممکن نشو. نور تفصیل فرهاد شینواری نورو.
په خیبر ضلع کې ځینې مدني فعالانو پانی دو ووټ لو یعنی اوبه راکړی او ووټ واخلی نارې سره یو کمپاین شروع کړی. د دې کمپاین مشر اختر علي شینواری وایي چې غواړي په دې لار په خلکو کې پوهه پیدا کړي او امیدوارانو ته خپل غوښتنې په مؤثره طریقه ور وړاندې کړي.
اوس چې دی کنه خلکو خپل خپل وال چاټینګ شروع کړی دی، هر سړی په خپله اجره باندې لیکي چې پانی دو اوټلو، بجلی دو اوټلو، تعلیم دو اوټلو. نو دغه مهم انشاءالله شروع دی او دا به مونږ چې دی کنه د الیکشن نه پس بیا انشاءالله چې جاري او تاسو به ګورئ الحمدلله دا ځوانان مونږ سره وي، کله یو ځای نه غاګ روزي، کله بل ځای نه غاګ روزي.
د لنډي کوتل یو ځوان نظر حسین پردی وای چې دوی د سیمې محرومیو ته په کتو سره په دې کمپاین کې برخه واخیسته.
اول جنډا ما راوړه، اول هغه کار راوړه چې د ما د وسنه بهاري آیا د مونږ د مسایل حل کو چې مونږ په کراچۍ کې کار کوو، کپلاور کې کار کوو، مونږ چې کور لرې راو کو مونږ ته دی چې پېښور له مریض وړم لیک او ګوګورې مونږ زنانه چې لوړې شي او ډاکټر لیبوز یې چې وزن پې موړه. نو مونږ خو پې وروره ټریلې نه چلو، نه پې وروره مالونه کوزو په ترخوام کې. د وزن څه شی ده؟ 35 لیټر پیپای په سر اخیستي او یو کیلومتر مزل ده په پیاده لو کې. ټولو ته مسایل ښه ډېر دي خو خبر نشي غوښتل. تا اجتماعي کار نه دی کړی، تو هغه کار کړی وای نن بزنه راوي چاته دی. ما به خپل تعلیم کړی، ما به خپل مزدوري کړی. نن چې زره وتلې مې دغه خلکو سره پیندغه خبره راوتلې چې وټ هغه خلکو لور کو چې انصاف پچا کی پچا کی مونږ له کار راوړی شي، کاغه مونږ له اسپاټل جوړل شي.
د خیبر یو مشر الیاس شینواری هم را سره خپل تاثرات شریک کړل.
نو مهرباني وکړئ چې دا سه ډور ټو ډور ګرځي، نو دغه خلکو دا کومې ستونزې چې دی او دا غربت په دغه باندې لګره مو کړی او دا کار وکړی چې دا بجلی کم از کم دا څلور گھنٹے دا شیڈول بدل کړی چې ورځ ته شي او شپې می خیر دی ورځ می چې دا خلکو ضرورتونه به پوره کړي او لګي ټایم کې زیاتواله وکړی. تاسو وس د سرسي ارزه تملاس رسی او دغه وخت ته غریب خلکو باندې رحم وکړی.
خیبر ضلع نه په 2013 کې منتخب شو. د پارلیمان غړو په بیا بیا ویلي چې دوی په خپل حلقو کې یو شمیر پرمختیایي کارونه ترسره کړي او د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم اوبو په منصوبه په تیر حکومت کې فیزیبیلیټی رپورټ مکمل کړی و خو په خیبر پختونخوا صوبه کې د فنډونو د نشتوالي له امله پرې کار پاتې شو. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي چې په ملک کې د نوي مردم شمارې نه پس د آبادۍ په تناسب دا ځل خیبر ضلع ته د کمی اسمبلۍ یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې او یوه ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلۍ درې څوکۍ په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به کمی اسمبلۍ په 8مه حلقه او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ لپاره به له دغې ضلع نه په یو کم اویا اویا او یو اویا حلقو باندې انتخابات ترسره کیږي. دا محل په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمان ډلې، پاکستان تحریک انصاف گوند، پاکستان پیپلز گوند او جماعت اسلامی 2023 فبروری 8 نیټې عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو ته وګي او د نوکو په کراچۍ ښار کې د شخصي پرنټینګ پریس یا چاپخانه مالکان داوه کوي چې پولیسو او ځایي انتظامیه پر بندیز لګولې دي چې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اکثره پوسټري او پمفلټي چاپ نکړي. ځینې مالکانو د نوم خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د دوی په چاپخانو لټون هم کړی چې دا خبره باوري کړي. یاد ګوند هم دغه داوه کوي چې پولیس او انتظامیه یې کمپاین ته نه پرېږدي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
د کراچۍ په صدر سیمه کې د ځنې پرنټینګ پریس مالکانو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي. د سیمې پولیس او ځلې انتظامیه چارواکي ورته په کلکه ویلي دي چې دا ډول پوسټري او پمپلیټونه چاپ کولو نه دي ډډه وکړي. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځنې مشران او بیا هغه کاندیدان چې په راتلونکي ټول ټاکنو کې په آزاد حیثیت برخه اخلي هم تور پوری کړی دی چې پولیس او ځایي انتظامیه په ښار کې دوی الیکشن کمپاین ته نه پرېږدي. او د دوی په وینا چې پولیس او ځایي انتظامیه د ښار په بیلابیلو سیمو کې د دوی پوسټري او بینري هم راکوزی کړي دي. د کراچۍ ښار د ختیځې ضلع د پی ټی آی مشر امیر حمزه د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته وویل پسند صبح کې او په ځانګړې توګه کراچۍ ښار کې د دوی سره د انتظامیه لخوا ناروا چلند روان دی
چې موږ سره پسند بالخصوص کراچۍ کې ډېر ظلم شروع دی. موږ چې کمی جنډے اور انتخابی بینر پینافلیکس سے کم لگولی اخبل اگر چمنگ سہار را پاسو اگر نہ معلوم خل کو کزے کڑی وی اور داغے نہ لوا سمرا چے کراچی کے پرنٹنگ پریس تی کم چے دا سیاسی جماعتوں دا پارا پینافلیکس سے بینر سائن بورڈز وغیرہ جوڑی نو اگو تا سٹرکلی انسٹرکشنز دی چے تاسو دا پاکستان تحریک انصاف سائن بورڈونا دا ہو کم ایجنڈا چے دا لا دا ہو بینر دی دا بنا جوڑا ہوئی داغے نہ لوا دا عمران خان پا فوٹو بندے شدید تحفظات تے.
امیر حمزاد الیکشن کمیشن او نگران حکومت نہ غوښتنه کړی دا چې د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو په څیر دوی ته د هم د الیکشن کمپاین کولو او د کاندیدانو بینری او پوسټری جوړولو او لګولو اجازه ورکړي شي. بلخوا د کراچۍ د قومي اسمبلی حلقې 201 سلیخنا کاندید او د پی ټی آی د سنې اسمبلی پخوانی غړي خرم شیرزمان بیا د جنوري په 24مه الیکشن کمیشن د سن صوبې مشر ته یو لیک هم استولې دي. په یاد خط کې ویلي دي چې پسند کې د ټول ټاکنو کمیشن لارښوونې نه عملي کیږي. خرم شیرزمان په خط کې د ځنو پیښو ذکر هم کړي او الیکشن کمیشن نه د نوټس اخیستو غوښتنه کړې ده. بلخوا د سن صوبې الیکشن کمیشن مشر شریف الله بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې د تحریک انصاف دا تورونه رد کړي او ویلي صوبه کې ټول سیاسي مذهبي ګوندونو او آزاد کاندیدانو ته د سیاسي حلو زلو لپاره یو شان موقع ورکول کیږي او د ټولو کاندیدانو لپاره یو شان لارښوونې شوې دي. هیڅ څوک ترې سرغړونه نشي کولای. په کراچۍ کې خبريال نعمت خان بیا وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د پی ټی آی کاندیدان د اسټابلیشمنت د فشار لاندې دي او په کراچۍ کې د دوی پوسټري بینري چاپ کولو ته نه پرې خودل او بیا د لارو کوڅو نه لري کول هم د دغه فشار برخه ده.
داغه سره داغه سره وانه دا داغه د پاره بالکل دا وس پټه خبر نه دا بالکل یو دا اوپن سیکریټ ته ته د تحریک انصاف د پاره چې کوم قوتونه دي کوم چې فیصله کړی دا چې عمران خان او داغه پارټي به اوس دغه کې نه یې کنه په هر طریقه سره کوم د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه د تحریک انصاف او په دې الیکشن کې د نه ګټلو د پاره سی کوي په داروانی دي.
بلخوا د سن صوبې نگران اعلی وزیر جسټس ریټایر مقبول باقر د جنوري په 15مه په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په محل د یو پښتنې په ځواب کې وویل چې دوی ته هیڅ شکایت نه درغلي چې پولیسو یا د سن حکومتي چارواکو د تحریک انصاف کاندیدان انتخابی کمپاین ته نه پرېږدي او یا د هغو پوسټر یې د لارو کوڅو نه لری کړی دي. دی وایي موږ ټولو پولیسو سپایانو او نورو چارواکو ته دا لارښوونې کړي دي چې دوی به په الیکشن کې الوړاندې په سیاسي توګه د چا هم ملاتړ نه کوي. دوی به په مکمل توګه غیر سیاسي وي. د پی ټی آی د شکایتونو په اړه به زه ووایم چې موږ ته هیڅ شکایت نه دی راغلی او که بیا هم وي نو زه به دعوی سره وایم چې د سن حکومت هیڅ څوک به هم په دې کې ملوث نه وي. د ټاکنو کمیشن لخوا ټاکلې شوې ده چې د 2024 کال د فروری په 8مه په پاکستان کې عام انتخابات کیږي. په پاکستان کې انتخاباتي کمیشن هر ګوند او آزادو امیدوارو ته انتخابي نخې ورکړي دي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان په آزاد حیثیت سره په دې ټاکنو کې برخه اخلي. ولې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14مه د الیکشن کمیشن په حق کې فیصله وکړه او د تحریک انصاف نه د بیټ نخا بیرته واخیسته. له دې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن د دسمبر په 2 ویلي وو چې د تحریک انصاف ګوند داخلي انتخابات د قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخا نه ورکوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او درنګ سات کې په پښتونخوا کې 12 بجې وشوي. د خبرونو لنډیز د ګولای ازناور.
دا خبر پختونخوا بنو ضلع جانی خیلو پرون د یوې جرګې د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت بحالولو لپاره عملی اقدامات وکړي. د جرګې ګډونوالو ویل چې په سیمه کې نامنی ورځ تر بلې زیاتېږي، هدفي وژنې دوام لري او وسلوال فعالیتونه هم روان دي. د جانی خیلو لوی جرګې د تازه غوښتنو په اړه مقامي انتظامی او پوځي چارواکو سره دی ویلي. خو له دې مخکې ځینو چارواکو مشال لري ته ویلي وو چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره فوج او پولیس وخت په وخت د وسلوالو ضد هدفي عملیات کوي. د لادرک بلوچستان خپلوانو تنظیم بلوچ یکجهتی کمیټې مشره ډاکټر مہرنگ بلوچ ویلي چې په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال ورسره پولیسو ناسمه رویه خپل کړې و او تر هغې به خپل مبارزه جاری ساتي تر څو یې خپلوان موندل شي بنوي. ډاکټر مہرنگ بلوچ دا خبره پرون له نورو پرلتوالو سره کوټې ته په رسیدو کړې. د اسلام آباد پولیسو د بلوچستان پرلتوالو لخوا د تشدد او ناروا چلند تورونه رد کړي وو. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزي پرون په کوټه کې خبري غونډې پر مهال ویل چې ځینې بهرني قوتونه د لادرکه کسانو مسله راپورته کړي او د هیواد د بدنامولو هڅې روانې دي. په کراچۍ کې د شخصي پرنټینګ پرس یا چاپخانو ځینو مالکانو تور لګولې چې پولیسو او ځایي انتظامیه پر دوی سخت بندیز لګولې چې د تحریک انصاف ګوند رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اکثره د ګوند بیرغ یا جنډې یا پوسټرې چاپ نه کړي. د کراچۍ په صدر سیمه کې د ځینو پرنټینګ پرس مالکانو د نوم نو خودلو په شر پرون مشالو ته ویل چې د سیمې پولیس او ځلې انتظامی چارواکو ورته پکله کوي چې دا ډول پوسټرې او پمفلیټونه چاپ کولو نه ډډه وکړي. خو د سند صوبې نگران اعلی وزیر پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل چې داسې هیڅ قسمه شکایت نه دي ترلاسه کړي. په ایران کې دننه او بهر هیوادونو کې مشت فعالانو پلانونه اعلان کړي چې د اعدام د سزا په کارولو کې د زیاتوالي پر ضد د نه خوړلو هړتال پیلوي. په دې کې هغه 23 ځوان هم شامل دي چې د رواني حالت تشخیص یې شوی و خو د هغې باوجود د 500 سزا ورکړل شوه. او د افغانستان او نیپال د 19 څخه کم عمره لوبغاړي د کرکټ په نړیوال جام کې نن لوبه لري. دا وخت د 19 د نړیوال جام په ډی ګروپ کې تر پاکستان او نیوزیلند وروسته نیپال په دریم او افغانستان په څلورم مقام ولاړ دی.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته ګل حیاس وړاندې کول. ورزو د خبرونه په لور د سر موضوع ته تاسو پام راګرځوم. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنې وښودي چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي آزادې ریډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام په را روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره 80 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د مرستندویه بنسټونو په خبره په افغانستان کې تر یو کم 150 میلیونو ډیر کسان دا مهال بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې جمع دی او بېوزله کسان وایي په د غذایي مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي که څه هم د بشري مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې انساني غمیزې مخه نیول سوې ده، خو د بودیجې د کموالي له کبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف ازادي راډیو ته وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسراري مرستو لړۍ بنده کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه:
دا محل په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو تن نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. دا محل هر ولایت له بحران او یا هم د خوړو د کمښت له لوړې کچې سره مخامخ دي. زیات کورنۍ په ډیرو سختیو کې ژوند کوي. دوی له بد اقتصادي وضعیت، د وزګارتیا له لوړې سطحې سره مخامخ دي او له ناچارۍ د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او له خپلو وروستیو سرچینو کار اخلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یوه کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولی سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په جنوري میاشت کې 2 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړې، حال دا چې د دې شمېر دوه برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې اړ کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستان وی یا انجینر ور سره هغه د برابر دی، د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي. نور دو هیچ چاته دا مواد نه ورکوي. دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي، دغلته د هیئت راشي دا دی وګوري. دغسې خلک پکې شته په والله چې بېګا تارین دي، خو داسې بعضي ملکان چې هغه پکې خپل لیکي یا ما غوټول پکې همدغه خپل دي او نور خلک په دې کې نه نه اچوي، ټولې پکې خپل اچولي دي. دغه خوارو غریب خلک همداسې پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکی وایي،
د مرستیا پورې علاج چې شروع را دی، زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي او په خپل ځاني مریض او هیڅ د کار روزګار درک مې نشته دی. او را دا دومره مرستندویه ادارې دي، دا 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 دوړو کارډونه ورکوي، دا ښه دي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي، نه چاره کړي دي راته او نه زما کور لیدلی او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره.
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر زیات کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب لاندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو.
زه د لاهور الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشین زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو
مشال ریډیو ته وګي. اوریدونکو نن د عوامي نېشنل ګوند بنسټ ایښودونکي او د پښتنو سیمې ستر سیاستوال خان عبدالولي خان اتلسم تلنده. ولی خان په 1911 کال کې زیږیدلی و چې عملی سیاست یې 1902 اصل وختم کې د دې نارې سره شروع کړی و چې انګریزان دې له هندوستان ووزي. نوموړی په سیاسي مبارزې کې څو وارې زنداني شوی هم و. له ولی خان سره نږدې پاتې شوي ځینې سیاسي مشران وایي نوموړی د پښتنو په سیاست او جغرافیه خبر و، بلکې په نړیوال سیاست او تاریخ هم ډېرې زیاتې پوهې لرلې. نور تفصیل شانواز ترک ځین اورو.
هغه زمانه لاړې چې خلکو په جنگونو ملکونو فتح کول، په جنگونو کار نه کېږي، دغه افغانستان ته وګورې.
دغه خبرې د عبدالولي خان دی. په 1989 کال کې د مهمند قبیلی یوې غونډې ته د وینا په محل زیاته کړې و. قابض قوتونو د پښتنو په وطن د بیلتون کرخې راخ کړې، خو دا هم ویلي پښتانه باید د خپلو شریکو ګټو لپاره یو موټی شي. نن د جنوري په شپږم د عوامي نېشنل پارټي بانی وړي خان اتلسم کلین دی. نو موړې په 1911 کال کې د جنوري په 11 په 400 کې د خدای خدمتګارو د مشر عبدالغفار خان چې ورته بادشاه خان هم ویل شي په کور کې پیدا شو. یو ورور مشر چې په ډاکټر خان صاحب یادیږي او یو تر کشر چې هغه فلسفي شاعر عبدالغنی خان یا غنی خان و. ولی خان په 1942 کال کې عملی سیاست شروع کړو. د نوموړي سره نږدې پاتې شوی سیاستوال او د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک د ولی خان په سیاسي ژوند مشهد رلو ته وویل. ولی خان نه یوازې د پاکستان دننه بلکې د نړیوال سیاست هم ډیر خبر وو او پښتانه یې د علاقایي سیاست ترڅنګ د هر خطر او مشکل خبر کړی وو.
د قومي حقوقو د جمهوري حقوقو د مبارزه وکړه او دلته کې خدا مبارزه آسان کار نه وو. دلته جدادونه زبا دلته کور داسې په بد حال موږ حیدرآباد جیل کې اوسه ورسره وخت تیر کړو او ډېر یعنی د نمو ډېر څه زده کړی وو او ډېر یعنی یو قسم ته بصیرت لرون کې سړی وو. مازغو نظر چې لګي کنه بصیرت لري چې دا اوس چې موږ په ډېرو خبرو باندې پوه شو یو دا د کتابونو برکت دی چې دا تقسیم باندې یو کتاب لیکلی دی اختیار اختیار دی. بیا پاچا هر خدای خدمتګاري چې دا دی باندې څو جلده کې کتاب لیکلی دی. نو هغې نه لوی یو قسم لیکوال لیکلو کارونه هم کړي دي او زما یقین دی چې ځوانانو ته پکار دی چې د هغوی ژوند نه ځان خبر کړي.
کال 1943 کې ولی خان د هغه وخت د انګریزانو لخوا د جوړ شوي اف سی آر قانون د لاندې په اول وار بندي شو. دی په دې نیولې چې دوی د هند ملي کانګرس سره په شریکه په انګریزانو غږ وکړ هندوستان پرېږدی. هغه وخت په 1943 کې د اګست په 14 پاکستان جوړ شو. یو کال پس ولی خان بیا گرفتار شو. دی جیل کې و چې مشره ښځه چې د اسفندیار ولی خان مور و مړه شوه. ولی خان په 1953 کال کې د جیل راخلاص شو. 1955 کال کې نېشنل عوامي پارټي کې شمولیت کړو. دغه پارټي د قام پرست ګوندونو د مشرانو په ګډون جوړ شو چې پکې د موجوده پاکستان او د هغه وخت مشرقي پاکستان چې اوس ورته بنگلاديش وای سیاسي مشران هم پکې شامل وو. 1955 کال کې چې په خوانی پوځي مشر ایوب خان مارشل لا ولګوله د دغه ګوند په شمول ټولو سیاسي ډلو باندې بندیز ولګید. ولی خان او ځینې نور سیاسي مشران بندیخانو کې واچول شو او په سیاست مکمله پابندي هم ولګول شو. په 1928 کال کې چې دغه پوځي مشر ایوب خان صدارتي انتخابات کول نو ولی خان د ایوب خان په مقابله کې د قائد اعظم محمد علي جناح د خور فاطمه جناح مرسته کړې وه ځکه هغه د سیاسي او جمهوري نظام غوښتونکی وه. 1928 کې ولی خان د نېشنل عوامي پارټي مشر وټاکل شو. یو کال پس پوځي مشر ایوب خان سره یې ولیدل او ورنه وغوښته وخت جمهوري او سیاسي ډلو ته وسپاري. خو ایوب خان انکار وکړ او واقع بل پوځي مشر یحیا خان ته حواله کړ. 1928 کال کې چې انتخابات شو ولی خان د 400 نه د صوبای او د قومي اسمبلی څوکۍ وګټلې او د پاکستان چې د بنگلاديش ته جدا کېدو وروسته مارشله ختم شو. ولی خان د آئینساز اسمبلی د اپوزیشن ډلو مشر وټاکل شو. 1933 کال کې د پاکستان اساسي قانون جوړ کړ چې ترننه د دوو مارشل لاګانو لګیدو وروسته هم عملی دی. د عوامي نېشنل ګوند د کلتور سیکرټری خادم حسین مشال رډیو ته وویل ولی خان نه یوازې یو سیاسي شخصیت و بلکې یو ډیر ښه لیکوال هم و.
ولی خان هغه ژبه کې د پښتنو متلونه د هغې ځایي حکمت د هغې کیسه د هغې ټپې د هغې سندرې نو تاسو به کتلی وي چې دا دی په خپل خبرو کې په خپل ژوند کې دا ټول سیزونه دومره زیات هغه غلی وو چې کله به هم داسې یو خبره راتله نو یا به یو ټپه ویله یا به متل وی چې د خپل کلتور سره هم تړلی وو خو دې سره سره د عالمی ادبیاتو او د عالمی سیاست د انګلستان او د امریکین راواله تر مشرقه پورې تر چین پورې په دې باندې خو عبور لره او افغانستان خو یې باید داسې وو چې لکه بیخي په تلی کې پروت و.
ولی خان یو وار بیا د پاکستان پیپلز ګوند یو پخوانی گورنر حیات شیرپاو د وژنې په تور پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو په 1940 کال کې بندیوان کړو. د دوی ګوند نېشنل عوامي پارټي هم د بندیز د لاندې راوسته. په 1948 کال کې په جولای کې ولی خان د عوامي نېشنل ګوند بنسټ کې خوت او د ای اولنې صدر مقرره شو. خبریال شمیم شاهد مشهد رډیو ته وویل ولی خان به تنقید ډیر خوښاو او که په میډیا به د هغه خلاف کوم خبر چاپ شو ده وګڼله چې ګینې دی اوس په صحیح لار روان دی.
یو خبر باغه دا کوله چې زمونږ خپل میډیا نشته د پښتنو په میډیا کې ډیر زیاتې کمزورۍ دي او په دغه بنیاد باندې ماته یاد شي چې کله فرنٹیر پوسٹ شروع شو نو آغا پا دی بانی دیر زیاد خوشحالا سرگندو نکڑی وا بل آغا با امیشتن یو بل خبر کولا چه کلا با منگ دا نوائی وقت دا طرف و دا نیشن دا طرف انٹرویو لالو آغا باوی چه دا نوائی وقت دیٹوریل زوگو ورم نو ما تا پتو لگی چه دا ملت پال گندونو لار سیده و که غلط را
کال 2018 مو دا جنوریش پا گوشتم وا چه دا اوگدی ناروغی دامل ولی خان پا روختون که ساور کرد او په بل ورځ 400 کې خاورتا وسپارل شو د ولی خان دوه زامن دي چې یو د عوامي نېشنل ګوند موجوده مشر اسفندیار ولی خان دی او بل سنگین ولی خان چې څو کال وړاندې د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوگ بیلابیل همکاران درتا خبرونه تفریحی او هر اڑخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑان دیکھوی youtube.com/mashalradio زبوگ پتا دا حل تا ورشی تبصره پریگ دی او ویڈیوگانی لملگرو سرا شریکی کڑی.
تس مشال ریڈیو تا وگی د ټاکنو په اړه یو راپور تر تاسو پام راګرځوم. په پاکستان کې د 8 فروری انتخاباتو لپاره کمپاین په ترڅ کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران وایي د آزاد کاندیدانو په ملاتړ په مرکز او صوبایي حکومتونو به جوړوي. د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په عامو انتخاباتو کې له 1200 زرو زیات آزاد کاندیدان په میدان کې دي. په دې کې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان دي چې ورته د انتخاباتي نښې بیټ نه ورکړل کېدو له وجې دوی آزاد حیثیت ټاکنو کې برخه اخلي. د سیاسي چارو شنون کې د آزاد کاندیدانو رول ته څنګه ګوري غلام غوسی تفصیل په دې راپور کې وړاندې کوي.
په آزاد توګه د بریا ترلاسه کوونکو امیدوارانو د لارې په مرکز کې د حکومت جوړولو خبره د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری کړی ده او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریانز مشر پرویز خټک د خپلې پارټۍ په انتخابي جلسو کې په خیبر پښتونخوا کې د آزادو امیدوارانو په ملاتړ د صوبایي حکومت جوړولو هوډ څرګند کړی دی او د پاکستان مسلم لیگ نون لوړپوړو سیاستوالو هم په بیا بیا د هوټ سرګن کړي چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف به د هیواد را روان وزیر اعظم وي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د رایټرز خبری ایجنسی سره په مرکه کې چې د جنوري په 23 نیټه خبره شوې ده ویلي دي چې د بل کوم ګوند سره د اتحاد په ځای به هغه دې ته ترجیح ورکوي چې د آزادو ګټونکو امیدوارانو په مرسته په مرکز کې یو اتحادي حکومت جوړ کړي. شینون کې وایي دا ځل چې د روانو انتخاباتو لپاره پاکستان تحریک انصاف ته خپل زړه انتخابي نخ نه ده ورکړی شوی او په پاکستان کې دا وی ټول امیدواران په آزاد حیثیت ولاړ دي نو دا ځل ډیر امکان دی چې د پاکستان په سیاست کې مقتدر قوتونه زیاته لاسوهنه وکړي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي
زه خدا وم چې بالکل پولیټیکل انجینیرنګ او پولیټیکل مینیپولیشن دا شروع دی د ریاستی ادارو له طرفه او ځکه پرویز خټک او محمود خان وایي چې موږ به وزیر اعلی ګان او وفاقي وزیران یو هم دغه شان که تاسو وګورئ نو جهانګیر ترین وایي دغه شان په پنجاب کې نواز شریف او دلته کې که تاسو وګورئ نو زموږ په دې خیبر پښتونخوا کې د پرویز خټک او د محمود خان نه علاوه دلته کې ځینې مذهبي ګوندونه چې هغه د ریاستي ادارو سره ډیر ښه تعلق لري هغه هم ډیر وړاندې دي هغه په کمپین کې ډیر وړاندې دي او دغه شان هغه شروع دي نو زموږ خدا خیال دی چې دا بلاو بټو زرداری کما خبره کوي کنه دا ټولی صحیح دي دا مینیپولیشن روان دي د ریاستی ادارو کوشش ته چې پراتلونکو ټول ټاکنو کې د خپل خوخي حکومت جوړ کی.
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې په زیاته شمیره کې د پاکستان تحریک انصاف آزادو امیدوارانو ته په کتو سره هغه په دې نظر دی چې را روان عام انتخابات به شفاف نه وي او دا مهال په سیاست کې د اسټابلیشمنت مداخلت نور هم پراخه په نظر راځي.
نه صرف د ملک غیر جمهوری قوتونه خپل اختیار دا الیکشن دلاره بیلن ته تیار نه دی بلکې پری پول ریگنگ هم هپ اوروج روان دا نو په دوه دوړو دو منطق په بنیاد باندې زدا ویل شم زدا الیکشن هغه سي نه دي سکم پکار دي بلکې دا یو هایبرید نظام د لاندې یو بیا مغه ټاکنه دا مغه کوشش تا سمونږ د سټ جنرال باجوا په دور کې قتل او هغه نه پهل هم مونږ قتل دي خو اوس د هغه یو ډیر خراب فارم سکوم دا یو بل هم روان دا هغه ته مونږ څنګه ویلو دا هایبرید رژیم سکوم دا سکوم کې ډیموکراټک فورسز یو جونیئر پارټنر وی
په پیښور کې خبریال او شینون کې رفعت الله او رگزینمی د روان سیاسي صورتحال په اخله پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
پاکستان تحریک انصاف چې دی داغه کاونټر کول مطلب لکه دو مقصد دی کنه چې هغه هغه رانشي هغه دو څنګه کاونټر کې مینیج کی څنګه مینیج کی هغه ما په خیال وځي ښکاری چې بس تقریبا مینیج کو په دې چې هغه هغه د انتخابي نخښه خو دې واغستا کغه اوس وونګټي نو مطلب دی چې بیا هغه سره مختلف حربو طریقو سره چې دی هغه ته ځان ته راړولی شي مطلب لکه بیا خو ظاهره دی چې کوم طاقتور ادارې دي هغه سره خو ډېر طاقت دی هغه سره هر قسم حربېشته دي
خو د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر آزادو امیدوارانو په ټولنیزو رسنیو حلفیه بیانونه ورکړي دي چې دوی به د ګټلو وروستو نورو ګوندونو ته نه اوړي او هم د خپل ګوند سره به ولاړ وي او د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR تر دې وړاندې په بیا بیا په سیاست کې د مداخله تورونه هم رد کړي دي ټاکل شوی دا چې د فروری په اتمه نیټه په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات وشي او په دې وروستیو کې بیلابیل سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې د بریا ترلاسه کولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو په بلوچستان کې الیکشن کمیشن د خزو پر ځانګړو سبکو د امیدوارانو فهرستونه جاری کړي دي د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی په څلور ځانګړو سبکو 28 او د بلوچستان اسمبلی په 11 سبکو د درې شپېته خزینه کاندیدانو کاغذونه منظور کړل شوي دي بلخوا په ځانګړو سبکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو خزینه امیدوارانو ویلي چې په صوبه کې د جینکو د تعلیم او صحت وضع ډېره خرابه ده او دوی به د اسمبلی له لارې حق څه وکړي په صوبه کې د ښځو د تعلیم او صحت ستونزو ته ګړي پاملرنه وکړي نور حل لکوټینه خبريال ایوب ترین راک
د پاکستان انتخابي کمیشن د بلوچستان څخه د قومي او صوبایي اسمبلی په ځانګړو چوکیو باندې د شجنه امیدوارانو یا کاندیدانو لیستونه خپاره کړي دي د کوم له مخې چې د قومي اسمبلی پر څلور چوکیانو د بیلابیلو سیاسي جماعتو لخوا 28 شجنه کاندیدانی و مخې ته راغلي دي دا ډول د صوبایي اسمبلی پر ځانګړو سوو یوولس چوکیانو دروشپېته شجنه کاندیدانی نومول شوي دي د بلوچستان څخه د قومي او صوبایي اسمبلی ځانګړو سو زیاتره چوکیانو ولاړې شزینه کاندیدانی وایي چې په صوبه کې د ښځو د تعلیم او سیاحت وضع ډېره لوېدلې ده او دوی به هڅه وکړي چې په دې څانګو کې زیات کار وکړي دې اړه به غوړ سو د عوامي نېشنل ګوند و شزینه کاندیدی سلیمه بیبی ته
موږ به د پښتنو ښځو د پاره به زه ان شاء الله دغه کوشش کوم چې زه د غوډ پر حقوق باندې د غو سره ډېرې د دوی مسلې حل کما د پښتنو ښځو خو ډېرې پاتر روانې دي خو داغه د پاره بزهر څه کول کوم د دوی د تعلیم د دوی د صحت د دوی د هر خوا د پار بزګ پر پر کوشش کوم چې د دوی سره مرسته وکړي د پښتنو شې دی په دغه بمخته راځي چې د ناری نو سره پر پر وژه په وژه د ریږي د هغه په هر ځای راځي مخته لینو دا خو فرض دی چې د شوز تم خپل اپرا حقوق ملاوس او مخته به دوی د هر معاشري د هر څه د پار به څه کولای شي چې په تعلیم کې هم ډیر پات دی اطرافو کې د دوی د تعلیم وسایل ډیر کم دي نو باید چې د دوی د تعلیم د پار د دوی د صحت د پار ارڅه وسی نو په بلوچستان کې خوده غو مسله د مش سره ډیره روانه ده
بل پلو ته د دې کاندیدانو د تربیه لپاره د یو غیر سرکاري تنظیم یا ادارې سنټر فار پیس اند ډیولپمنټ یا CPD تر سوري لاندې و غونډه په کوټه کې وسوه په کوم کې چې د قومي او صوبایي اسمبلی پر ځنګړو سو چوکیانو و شجنه کاندیدانو ته د تربیه ورکولو تنظیم شوی وو د ترڅ کې د یا تنظیم پروګرام افسر فخرالدین راته وویل چې دوی د ویورج په دې پروګرام کې و شجنه کاندیدانو ته د انتخاب انتخابات په اړه ټول معلومات ورکړي دي. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي یا ګوند مرکزی سیکرټرې سایما بړی چې راته وویل چې په ټولنه کې د بدلون په خاطر د ښځو و مخ ته راتلل ډېر مهم دی.
ظاهر خبره زنانه سیاست ته راشي، هغه په رزرو سیټانو راځي، هغه په جرنل سیټانو باندې هم راځي، هغه به هلته خپل حقوق خبره هم په صحیح معنی باندې کولی شي. او بله دا خبره هم دلته وسوله چې کوم سیاسي پارټیان دي هغه له پکار دي چې خپل په پارټیانو کې خپل په تنظیم کې او هغه میرمنو ته زیاته ونډه ورکړي چې ګوره ټولنه باندې یو ښه اثر پرېوځي. نورې زنانې چې هغه د پرمختګ لپاره هغه د لپاره لارې خلاصېدلی شي چې هغه مخترسي او سیاست وکړي. او بله لویه خبره دا ده په دې کې زنان ته ډېره حوصله ورکول سوه چې هغه به خپل په پارټي کې خپل د حقوق لپاره خپل عهدې لپاره یعنی مثلا زنانه په دا طریقه نه شي استعمال چې هغه یو شوپیسته په دې طریقه باندې هغه مخترسي چې هغه هر څه کولی شي هغه کول غواړي.
او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړي معصومه آیات وایي چې د ښځو د تعلیم او سیاحت په څنګ کې ډېر کال کولو ته اړتیا لیدل کېږي.
موږ ته خپل هغه حقوق راکړي چې زموږ بنیادي حقوق دي، هغه آیا که زموږ د صوبې پر لیول دي، کوم پر قومي لیول دي، پر دا لیول باندې دغه نو موږ په دا کمپین کې سي دي دومره دغه نور توکو هر بنده چې دی خپل خپل د هلاکي کمپین کوي، هر بنده کورو لورځي کوم د دې بیسیک نیډز موږ دا غټ غټ وادي موږ نه کو چې زبتاته اکسترا زبتاته انفرادي کار درو کوم. تیر وخت کې موږ مشترکه کارونه کړو، هغه د ګردو په مخ کې د کسکولانو لو کسپتالو لو کروډو نو لو کډیم زول د کسکولانو لو د بی اس پروګرام لو ان ټی اس لو د جلی په والا باندې ول د کورونی ژوند خو به لازمه خبره د شیز ور سمه مخ کې کګیس دی ک بجلی د ک او بدی پردا باندې موږ خپل زنانو چې کوم مخصوص سټانو لو پر هغه باندې موږ به خې ډیر کار وکړي.
بل بل ته د انتخابي کمیشن له خوا په خور سوی لیست کې دا هم ویل سوی دی چې په بلوچستان اسمبلی کې د لژکوی د درو چوکیانو لپاره درو تیرس کاندیدان و مخ ته راغلي دي کوم چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو سره تړاو لري. د یادونې وړ ده چې د فروری په اتمه نیټه کېدونکو په عام انتخاباتو کې د بلوچستان درو 500,000 یو اویا زره وټران به خپل رایه کاروي، کوم چې 150,000 نارینه او 300,000 ښځې شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په سوات کې یو غیر سرکاري ادارې د چاپیریال پاک ساتلو په هوی لپاره یو غونډه کړې. د غونډې پر مهال ویناوال وویل چې په پاکستان کې 14 میلیونه خلک له سکلو اوبو محروم دي. په دې کې زیاتره خلک غیر محفوظ اوبو سکلو له وجې بېلابېلو ناروغو اخته کیږي. ګډونوالو دا هم وویل چې تیر 2023 کال کې د ګنده اوبو له وجې 50% ماشومان متاثره شوي دي. دوی په وینا کې ویلي چې میرمنې په کور کې دننه د صفایي خیال وساتي نو پر دې مسله قابو موندلی شي. نور تفصیل له سوات نه نیاز احمد خان راکړي.
په سوات منګوره کې د چاپیریال ساتنې ټولنې لخوا جوړ کړی شوی سیمینار کې د سیمې یو شمېر ښځې او د بیرابیرو ادارو استازو ته د یادې ټولنې مشر حسیب خان ویل چې کال 2019 او 2020 کې د نړیوالې ادارې یونیسف او یو ان ډی پی چې دواړه د بنیادي صحت کول په اړه کار کوي رپورټ تر مخه پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د ماحولیاتو بدلون له وجې د مشکل سره مخ دی. دی وایي چې دا وخت پاکستان کې 1.5 کروڑ خلک د اوبو نشوالي سره مخ دي. په پاکستان کې 70% خلق د 70% سکو پاک اوبو نه محروم دي. رپورت کې دا هم وایي چې کال 2023 کې 150,000 د 15 کال نه کم ماشومانو مرګ کې د سخا اوبو لوی کردار و. دغه رنګه 50% ماشومان د سخا اوبو استعمال له وجې د بیلابیلو مرضونو ښکار کیږي. دغه ټول زیانونه په کور دننه مناسب صفایي له وجې کمیدای شي. وروسته دوی مشال ریډیو ته وویل
کده اوبو ډکول دي، کده اوبو استعمالول دي او کده اوبو چې کم دي نو صفایي ساتل دي، نو په دې کې زیات کردار د ښځې دی. دغه شان که پرس که مونږه واشرومونه صفایي ده، د واشرومونو چې کم دي نو لکه پزلا مطلب په صحیح طریقه په محفوظ طریقه باندې اخیرنی زیات رسول دي، نو هغه چې کوم په هغه کې د ښځې ډېر زیات کردار دی. دغه شان که زمونږ د کور صفایي ده، که د وجود صفایي ده، که د ماشوم صفایي ده او که د فوډ د غلې صفایي ده، نو دا ټوله صفایي چې کوم دنو په دې کې د ښځې ډېر زیات کردار دی.
سیمینار کې شریکه د منګوري نبیلا جمال وایي چې دوی ته معلومه شوه چې څرنګه د کور خوراکی شیانو او بیا د غسل خانو او ماشومان صفائی مهمه ده.
څنګه چې زموږ سره چې زنانه چې دین هغه ماشومان چې دین هغه ډایپرز ورته دوکه یاد وکي هغه چې دین هغه موږ څنګه او چې دغه صفائی چې کړه کوي هغه چې دین هغه موږ څنګه یوټیلایز کولای شو. د دین علاوه موږ ته دا هم یو څو معلومات موږ ته رالو چې زموږ سره چې دین څنګه چې موږ د پلاستیک بیگ موږ استعمالو د دې چې دین د دې زموږ په ماحول باندې څنګه اثرات دي د دې چې دین د دې سپین چې دین هغه موږ سره سونه دي هغه موږ څنګه مینیمایز کولای شو. موږ په خپل روزمره لایف سټایل کې چې دی نو داسې موږ داسې کم پازیټیو دغه راوستی شو چې د هغې د وجې نه چې دی نو زموږ ماحول چې دی نو هغه کم از کم زموږ د سایډ نه چې دی نو کم از کم هغې کې الودګي چې دی نو هغه راشي.
د سوات پوهنتون بی ایس زده کوونکی د سیدو شریف حوریا لطیف وایي چې په دغه اړه په کور دننه د ښځو لویه ذمهواري ده او ښځې که په صحیح توګه خپله ذمهواري وپېژني نو دې ستونزو کې کمی راتلی شي.
ښځو دپاره داسې پروګرامونه نه وي دا چې که په کلي په کلي باندې په هر ځای په ځای باندې کېږي که نه نو که هغوی ته پته هم وي که نه خو چې هغوی ته خبرې نه وي هغه واپس یاد دهانی دپاره چې دی هغوی ته یاد شي چې او داسې نوم له فالو کول پکار دي. نو په دې کې ځینې به داسې ښځې وي که نه چې هغوی ته به بالکل څه پته نه وي د هغوی دپاره باندې نوي ایډیشن نه راځي او ته پته لګي ښه چې زمونږ په انوائرمنٹ کې زموږ په ماحول کې زموږ څومره رول دی موږ ادا کولای شو. اوس کمی چې دی هغه ته خواله ډی پته ده هغه ته یاد دهانی راشي چې خا دا خو دې سیزونو چې دا موږ پریښي دي نو پکار ده چې موږ پر خپل ماحول کې مرسته وکړو او موږ دا سیزونه مخکې بوزو.
سیمینار کې دا هم ویل شو چې د ماحولیاتو بدلون دا وخت د ټولې نړۍ مسله ده. دغه له وجې تودوخه زیاتیږي، بارانونه کم کیږي او دغه سره مقابله کولو ته به اوس هر یو غړی ځان تیاروي او زده کړه به کوي چې د ماحولیاتو بدلون نه جوړ شوي مسلې لکه سیلابونه، وچکالي، د اوبو کمښت، رنځونه او نورو ستونزو سره به خلق څرنګه مقابله کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی